السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په سپو کې پروګرام خبريږي چې لګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو موضوع ته ځانګړې ده. خو لومړی په مکړی خبرونو ته، یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمیر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په لارښود کې راغلی چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت ټکی وکاروي. طالبانو له 2020 کال راهیسې چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې له کبله یې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان اړ شوي چې له هېواده اوزي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش مې راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې وویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستان ایستل شوي 450,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یو هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمیر راستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یو شمیر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخوا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر راستنولو ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګڼ شمیر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له هیواد په جبري توګه ایستل شوي او له ډیرو هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی عمومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکی سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 14 توغندي او شاوخوا 450 ډرونونه کارول شوي چې نږدې نیمایی یې د ایران سخت شاهد ډرونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او اوربند ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو 1940 کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټګي برګي په تور له یو ټلیفوني مرکز خنیولې دي. د پاکستان د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او چلولې ترې پیسې ټولولې. نو موري ادارې زیاته کړي چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې او چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اوان پر کور ترسره شوي، خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې 8 تنه پاکستانیان، 8 تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې 13 ښځې هم شاملې دي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکی خبرونه ته خراغلاست. په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایران د افغان کډوالو د استلو بهیر په دراز کې روان دی. ل پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. لبلې خو له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د استلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خبره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداري ورکوي چې له دې هیواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالي راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداري ورکړل شوې چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواد ووځي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم پر راپور کې اچي د غږ د بدلولو په شرط د جاشمبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې قانوني اسناد لري، خو یو ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووزې که تر 15 ورځو نه ووزې قانوني چلند به در سره وشي هیڅ معلوم نه دی. دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډیر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې دي. ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبره د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره لدی چې قانوني اسناد لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدند در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیری لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول له کار ځایه له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد لري هیڅ جرم یې نه وکړی، پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډیر وحشتناک حالت دی. لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې د هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي کنه نو له سخت چلن سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کل د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول، او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېری لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وي. د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداري ورکوي چې له دې هېواده اوزي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کله یو بل سره ارتباط لری، او آیا په تاجکستان کې د افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-2-0-2-3-0-0-8-1-1-1. قدر من اوریدون کو د خبرونی میلمنو ته خراغلاست وایم. لمړی د خغلی نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لمړی پښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمه د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د سلو په مسله کې کومه همغږي شته که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته هم دراز په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مشتاسي د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبد مرغه په داسې وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترت کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کړم ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلفو ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم
روانوي او تیر حکومت یو تاسې ایدرزه سبب به فکر کوم د نوومبر 3 مو او بخې د 2023 کال کڅ څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ شروع
شو. بله سبب
د یا دغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غو داخلي سیاستونو او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ د مسایل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دی خوا دا لړۍ شروع وه. او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپل یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشري بحث ده، نه باید سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې زموږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوه مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د څه شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتی مسائل دوی انوان کوي، چې د امنیتی مسایلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد نه درلودلو له کبله دوی په غاسی پذیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي د کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او غاسی پذیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، یعنی شاقه کارونه ټول افغانان کوي. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر زای صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري، یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوي دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا موضوع به تر وخت تر حد پورې تر کچې پورې مستاق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپل د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما د تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې دا برخورد وینو. حالانکه مثلا د افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر غونډه کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتی بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتی تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تیر اونۍ په تیریدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریځ درلودو. که مشخصا درته ووایم، د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژنده او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندي د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنی ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې داسې
کړل فکر کوي. حیدرزه صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو پرانا کې چې تاسو دا اوس بحث پې وکاو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري او تاجکستان خپل په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولای شي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي. نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی دی. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالف کړی چې په تاجکستان کې موجود وي دغه حمایت کیدو مرتب دغه د سفرونو تسهیل کیدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالي استل نو تبه نه کسان چې اسی پزیر دی هغه په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسان لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي او همدارس د دې سره سره چې دوی د پیغام ورکول غواړي په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری. مثلا په ایران کې مشتاسي ولې دل چې په دې اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګوري چې بیا هم د کډوالو د وضعیت سیاسي ګټه پورته سوله هلان کې حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطه په تبې اشاره وکم چې تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سیمه مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دغه هویت په لازم شکل باندې تثبیت نه ده دغه بیکګراوند چک سوی نه ده نو دوی دغه اسانه غنی چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پورې اړه لري نو دوی دا به ډیر ورته ساده او بسيط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تضمین کړي.
مننه حیدرزه صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم د پښتنه تری وکړم چې میرمن شیرزاد د دومره ورځې د څو کال چې د افغان کډوالو د استلو د جبري استلو مسلې زور اخیستې بیا تقریبا درې کال وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقوقو مسله یادېږي. تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي یا پوښتنه وکړي ک لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي وضعیت د دنیا بدل شوی د سیمې وضعیت بدل شوی. تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته پریکړه هم چې ډیره موده کې دغه مسله روانه ده او بشري حقوقو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي. ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقوقو چپه خلې. یوه لاتې دا دي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي او په نوم دي سره به افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټول ګاونډي هیوادونو لخوانه او د اروپایي ټولنې لخوانه رسمیت وباندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړي ټوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کیږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ستړو لړۍ پیل کیږي. لکه څنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان د ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوال په رسمیت وپیژني، د نړیوال ټولنې غړیتو د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو او سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژني. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتو ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسېره کړې ده او لاسونه یې رابر وهلي چې هلته له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرین وځي، دا لړۍ به همدغسې روانې وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیه چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوی، او په خپل دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه دا ورکړل شوی چې او زیل د هیواد یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو کوربه توب وکړي، د دې لاته څه دی، د دې پټې پڅې
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مورځ چې روسیې هیواد د افغان حکومت په رسمیت وپیژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو رو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګوري چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هیوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتی ځواکونو یا امنیتی بنسټونو څخه داسې لمیخ پرې شوم چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستنه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نور هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کلرم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شاید چې هیڅ هیواد ته هم یو واخ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته ګواخ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده، لاسرزنی اصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان ګواخ دی. امریکا په پتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نور هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلې وي او دوی وایي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یو معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي، یعنی په اوس وخت کې د کار یو ډیره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان ته وروسته نشي ترسره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له تخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغه سیوه حالت سره مخ دي چې دوی تخه حالته د دوی سرمایا، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کیږي او دوی له سرحد څخه را اړول کیږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي، دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال، په ترکمنستان کې شته، په ځینو نور هیوادونو کې قرغزستان کې شته او په قزاقستان او روسیا او نور هیوادونو کې هم شته خواره واره پرته دی افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې دا اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایز نامنی د لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو، ستاسو له نظره علت څه دی؟ کلاند ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي. اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپل ځوانان ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلې، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هیوادونو کې افغانان په هندستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلن ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې وسه. دا دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل لوجه د ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دي، دوی پړه پر افغانانو باندې ورچي.
ډېره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي. دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوا اوریدونکو لرو. مهرباني وکي د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې پروګرام د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي. لری وای وای وای
قربان ته محترم احمد تکل صاحب سلام تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو توا مالا دی وکړي دغه جوړ به تاسو له حده تلم د هلمند ولایت د ساتې مشنه اوریدونکو.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغلست، مهرباني وکي څه وایست؟
خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. نو دغه خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واقعا زموږ ماجرین چې دی په بیل ابيلي هوادونو کې احمد تکل صاحب په پاکستان دی کې ایران دی کې مثال د خبرې عربي متحده عربي امارات په ټول ځایونو کې زموږ افغانستان ماجرین سره خو په کار دادی تکل صاحب محترم کده پاکستان د پاره کده ایران د پاره د هر ملک د پاره شي باید موږ د ماجرین سره شي ژوند وکي شي سلوک شي برخود سره وکي وځ د موږ د افغانستان ماجرین د سنید محترم تکل صاحب چې واجب په بهر ملکو کې د بهر ملکو ماجرین هم وځ موږ داخل په افغانستان کې تا کمر تاسو وګورئ د پاکستان مهاجرین دي چې مثال د خوست په کمپو کې دلته په خوست کې کمپونه لور د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د ازمیر حکومت د دې سره کم بد چلن کړی دی، خو دې بیل غوښای پر رسنی باندې پر میډیا باندې دی بیل غوښای د مهاجرین چې د ازمیر سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي شي ژوند شت لوک د حکومت سره کې بعض مش د مهاجرین سره تکل صاحب بهرنی ملکونه لاغه سي د غور سره وکړي صبر خود سره وکړي ځکه د مهاجرین دینن ستړي ورځ پرماده سبا پر بل ملک سبا پر بل ملک وزدار تکل صاحب محترم تاسو ایمی شایدان اس پر ایران باندې چې د اسرایل جنگ شروع. نو دا خو معلومه خبر وکړي چې د ایران حکومت سکوت کوي د مهاجرین د افغانستان تم راتلای نو موږ به باردا چې بد سلوک ورسره کوي لکه دوی چې د مهاجرین سره بد سلوک کوي. په کار ته د تکل صاحب محترم چې بهر بهرنی ملکونه د افغانستان د مهاجرین سره شې ژوند شې سلوک شې اخلاق وکړي.
ډیره زیاته مننه. او سوال لري له ملمنونه
قربان سم سوال مو د نرمونو ته دادی تکل صاحب محترم چې مثال د خبرې یو خدغه ارتیا ارنی مرسي چې مثال د خبرې د حکومت او خیریه بنټو علاوه سره کې نور مجادي افغانان څوک مكن وسره کوي چې مثال د خبرې د خپل ماجرین سره د حکومت ترڅنګ د بهرنی مرست ترڅنګ موږ خپل افغانان څوک والي چې د خپل ورونو لاسنیوي وکړه پښتنه مده خو تکل صاحب محترم
ډیر زیاته مننه. تل صاحب یو بل اوریدونکو حملرو مهرباني وکي ځان معرفي کړي. د ازادي پڅپو کې پروګرام دی، خرغلست
السلام علیکم. تکل صاحب تاسو دونکو او په تخنیکي جلالو صاحب ته مې کې له احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مینه باندې خرغلست
هم شنه یو دونکو یې توخی
حاجی صاحب خیر
راغلست. یو دونکو یې توخی هم د زابل ولایت
حاجی صاحب خیر راغلست. څه وایست په دې بحث کې؟ څه دی ویلو لری؟ څه سوال پوښتنه؟
مننه.
د ماجرینو په اکله موضوع ده. هو په دې ورسته کې ایران مخصوصا د افغان کډوالو د استلو بهیر ډیر چټک شوی او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته تا د تاجکستان چارواکو که څه هم رسمي نه دی ورته ویلي، مګر د جنو ادارو کارکونکو ورغلی دی او افغانانو ته ویلی دی چې باید ژر تر ژره له دې ودوځي. ولې افغانانو سره دا ډول چلن کیږي او علت څه دی ستاسو په نظر حاجی صاحب؟ توخی د دې نظر د دې علت څه دی؟
نه موږ به پر دې داسې نظر ورکو چې ماجر کورسته هم په افغانستان کې د 50 کال او 40 کال انقلابونه وو. نو په هر انقلاب کې خلک ماجر سوي دي، جلا وطن سوي دي. نو په خپل ماجر او د روسانو په وخت او کال په مسلم باغ کمپ کې وو. دغه سیزمور نور قریبان وسن په بهر کې دي. نو د افغانستان د انقلابو یا د کودتا او یا د نورو اشغالګرو سیزمور پر وطن یې ارغل کړی وو. دا هغه په نتیجه کې د رامنځته شوی دي. خو خدای دې وکړي سیزمور وطن پر قرار سی ان شاء الله نور خو پر قرار د امنیت خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې لکه څنګه چې ماجر بهر ته استولی و دغه سیزمور وطن اقتصادي هم ځای په کړی نه دلته کارونه نشته. دا چې په صحیح معنا باندې په بهر کې زموږ خلک ودي ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزنی د ولایت سخت ډیر خلک فلو. نو ډیر تقریبا نیم اقتصادي زیاتې پر د ولارو. نو دا شو چې لاغه ځخره اړي نو دلته مشکلات دي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن د نړۍ د خوازه په رسمیت وپیژندل شي او زموږ اسلامي امارت د هغه د پاره په بهر کې قانون پیدا کړي او هغه په قانوني ډول باندې ولر سیالت خدمتونه وکړي په
خپل
باندې په ویزه باندې خو هغه د مفسره
مشکلات طالبان. خو خسبه به زه غواړم تاسو یو سوال ته
خزيات لري مفتده مور مېری په سترګو ګوري. خدای دې وکړي چې د دې ترمنځ توافق او اصلاح راشي او توافق ته سره ورسیږي چې نرمښت له امارات څخه چې د نړیوالو له خوا ځخه نو دا به یو ان شاء الله د اقتصاد په حق له او د ماجر ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سہولت پیدا شي.
مننه حاجی صاحب غاورې زما که زما غاورې کنه.
بله وسته
او تاسو خبرې مو وکړې او په دې کې دا خبرم ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي. اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي، په ایران کې او همدارس په تاجکستان او حتی په دې روسیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی او حتی خلکو ور سره ناوړه چلند کړی. نه یوازې په دا وروستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، بلکې حتی عوامو خلکو مال ډیرو افغانانو نه چې په خوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوی یا ایران ته، دا ورېدلې دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کاوه. ستاسو څه یادیږي؟ ښه چلند وو او که تاسو سره هم همدغه سی یو ناوړه چلند شوی یلته؟
نه، په هغه وخت کې موږ سره بالکل ښه چلند کړی. موږ ته د اعزاز او محترم میلمانه په سترګو نه یوازې داسې حکومت را تکاتو، بلکې ملت هم را تکاتو. موږ سره ډېر ښه کومکونه کېدو.
نو فرق څه شی دی؟ څه شی بدل شوی دی؟ حاجی صاحب څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پورې چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کېده او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي؟
ناوړه چلند خدا د شهادت او ماجر ته د سولې په سترګو نه کتل کیږي. د عمرې ته او د دې چې په سترګو
هم دا سوال دی چې ولې د سکیږي اوس؟
نو دا څو لامل لري. اولا نامیل خویده ده شده ماجره لطه سخت دیرسو. بل پا دی وطن که دی پختل داخلی مشکلات لری. پا پاکستان که چه حال نده مرگون دی جنگون دی اقتصادی خراب ده پا دی که سیاسی اختلافات دی. نسی هر غمی ده پا ماجر بانده توانی جی ولو که یوچا بخام خواه کلی. پا ایران که هم ده غش مشکلات دی وسمور وارده ده چې د موساد د لپاره خلکو جاسوسي کول په هغه کې افغانان وو. والله هو عالم خلک وایي د شیر حکومت خلک وو د امریکا د لپاره خدمتونه کول. هغه الله تعلیم د موږ نه تعلیم. نو دا څو لاملونه دي چې دوی هلته ډېر څه وخت هم ډېر او بس په یو ځای باندې ډېرې ودرېږي، اخر هغه بوی کوي، خرابېږي. نو دا هغه ډېر کاله څلوېښت کاله په ووتو نو زما له محترم میلمانه زه خدای پښتنه ده سی آیا څه کېدای شي چې زموږ د ماجر ورونه په څه طریقه باندې په دې وطن کې گزاره وکړي او له دې سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څه کومکونه وکړي نو د دې لپاره څه مرسته پکار ده اسلامي امارات خو خپل کوشش وکړي نو که زموږ ټلیفون نشي قطعه موږ به د خپل سوال جواب وارو رادیو خو موږ نشو اورېدای. مننه
تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري را سره میلمانه دي په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان دی اما اړیکو په خوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای دوی سره بحث ته دوام ورکوي خو یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک او څوې مهرباني وکړي د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بله محترم ټکل صاحب سلامونه قبول کړم. ټکل قریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه.
وعلیکم السلام.
تاسو د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او کارکونکو ته هر څوک چې تاسو غیابي اوري کوم مستقیمه نه اوري سلامونه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغلس قریص مهرباني وکړي.
تشکر مهرباني خدا غدا وروره دغه مهاجر چې روان دي اول خو موږ یو نگرانی د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاسي لاندې نیم کاسان یې دا مهاجر داسې بیا پروا را باسي او دلته هم داسې استقبال کیږي او دلته خبره ده په دې کې به داسې نفر راځي چې مسؤلیت پذیره بنه وي په دې کې به داسې نفر راځي چې په خطر کې به وي. نو دا خبرې هم شته. او بل خبره پر عموم مسله چې درسره وغږیږم موږ دا دولس ورځې چې اسرائیل د ایران سره جنگ کوي موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سس رسنیو خو بنده وه په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه او باید کړې مو وای باید وی کو مسلمان دی جمهوری اسلامي دی. موږ پر ایران باندې درې حق لرو. یو د ګاونډیتوب حق دی یو د اسلامیت حق دی او بل د بشري حق بشریت حق دی. ایران پیلن تکل صاحب د درې سره حق پایماله کړی دی. که تاسو اوس خبریال درلودې په اسلام کلا کې دا د بی بی سی خبري اعلان ورځي دا مهاجر په ډیر بی عزتۍ سره اخراجیږي. هغه چې خپل راځي هغه په زور دي خپل نه راځي دغه اجباري چې اخراجیږي دا هم په خپل نه راځي په خاطر د دې دغه څو دارو نه دار یار په پاکستان کې ځینې اخیستل کیږي. د ایران چې اخراجیږي دارو نه دار دلته هم ځینې اخیستل کیږي. تاسو به بی بی سی و نور راډیوګانې اوري خلک شکایت کوي خلک ژاړي شدي جاري د چا سلس ملیون اخیستي د چا ته څوارلس ملیون اخیستي د چا شتمني اخیستي. نو دا یو اهمه بې عزتي ده تکل سر چې د مسلمان سره کېږي د یو همسایه سره کېږي د افغان سره کېږي.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی الا زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکی همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روان خلی ځکه چې بحث ته وخت پیدا کو. حیدر زای صاحب تاسو خبرې واورید اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب د ملمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکو خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کې دوه وس وضعیتونه بدل شوی دی او اشاره یې د موضوع ته وکړه چې الته هم ماجر یو زیات سوی دي نور زیات ستونزې جوړیږي نو پر افغانانو په کډوالو باندې چول کیږي شرایطونه. زه فکر کوم چې تاسو دې پښتنې یو عمده بخش ده او چې څه تغییر سوی دي. تغییر هم زمان ده هم مکان. په دې معنی چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي او د روسانو سره جنگیدل او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل. دوی یو استعلام درلودل هغه وخت کې په اردو ژبه کې دا خبره کوله چې جهاد افغانستان نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه وه او وس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو. کته چې د پاکستان یا د ایران په مجموع کې کته چې د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد دی افغان حکومت سره دی تاریخ په مختلفو ادوارو کې او ګوري هیڅ کله متاسفانه دوی د سیاسي موافقت حالت کې نه دی پاتې شوی. کله پاکستان به سره اوس پړو دی ظاهر شاه دی حکومت نه رانیولې چې موږ د بنگلاديش یو کال درلود کستاسي په یاد دی بنگلاديش په نامه یاد دی دوه په عام استعلاق کې د شمال خواته دی افغانستان د بنگلاديش په نامه یاد دی نو یو قحطی و دی قحطی او کال چې پاکستان هغه د بنگلاديش نه چې وری جراتل له دغه اله بندي کړی دی نو د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې بیا د داود خان بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې بیا په سیرت تیر د مجاهدینو په وخت کې همدارس د طالبانو په اول حکومت کې بیا د جمهوریت شل کاله حکومت سی او ان تر ننه پورې بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې وس قرار لري د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږدمحال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه د پاتې سوی په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه منلای دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه د مکان په بحث کې مشتاس د غونډي هواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو چې دغه ارزي اختلاف په دین او اخیرو کې د خصوصا د ځوانانو په منځ کې بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځیدلی ده حتی د افغانانو په منځ کې چې وری پراته دي دا د ډیورن مسله او د ارزي دعوا یا د ارزي اختلاف موضوعات بحث کیږي یو عمده نکته ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم هغه دغه دی چې ازکه چې د دې برنامه تمرکز په دغه درې هوادونو باندې د وسله پاره د ایران او پاکستان او تاجکستان چې ولی په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنې یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه یو بحث ته زه اشاره کوم چې توجه ورده هغه د داسې مردی کډوالو د پناغشتون کو په برخه کې د 1950 کال نړیوال کنونسیون لرو او بیا راتیر سره په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث ورده تاجکستان پاکستان او ایران
bale
د دې غړي ټوب نه لري ځان ته د نړیوالو قواعدو له ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي متاسفانه دغه شی وجود نه لري ایران په مشروط دول باندې د کنونسیون په پای کې یو امضا کړی دا هغه هم دا چې خپل شرایط یې پغه کې تسجیل کړی دي یعنی پغه کې خپل د سیاستونو انعکاس یې کړی دا تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرۍ موضوعات پکې مطرح وي په تور دي مثال پاره کنونسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې د یو د اشتغال په برخه کې د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي نو دغه کنونسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنی نه لري یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې پراته دي دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري ځکه چې د درې هیوادونو دغه کنونسیون امضا کړي نه ده په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکي حالت سره مخ دي چې یعنی بیا اسناد افغانان دي مثلا کله ویزا خسته وتلی دي ایران تال ته پاتې سوی دي ویزا قضا سوی دي پاسپورت نور په غربي استلا باندې ایکسپایر د نور تاریخ تیر ده نو دوی الته پاتې سوی دي نو په اداري شکل باندې دوی مجوز دي پاتې کېدل الته نه لري او درس په پاکستان کې نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري نه نړیوال او نه دغه هیواد د نن د قانوني چارچوب په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید
ډیره مننه حیدرزای صاحب به هم بس ته دوام ورکو مخسن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په 2 دقیقو کې به بس کې پیو کوخو زوس لاند له میرمن شیرزاد نه ورم دی او اوریدونکو قاری صاحب پښتون پښتنې ته جواب وایي چې اغه وای اغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو میرمن شیرزاد کلان جواب راکې لطفا ځکه لدی ورسته د خبرونه تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې تفسیر وکړو مهرباني وکړئ ډیر
ښه مننه تکل سي لکه څنګه چې زمونږ اوجدونکو ته اشاره وکړه زمونږ نظر چې وو خطر داسې کې دلی شي چې د دغه ماجنونو په مینس کې کېدل شي داسې لګیران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان ماجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدل شي په همدغه ماجنونو کې څنګه چې له ایران څخه کېدل شي دغه دیګرانی جسن افغانستان ته دننن شي ځکه دوی چې اوس د مارس سره تر ازي د دې اسناد نه کېدل کی اوس داسې وهلات راغلي چې ټول وردان کې مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې د پرځای کېږي که په پولو کې دي که په خیمو کې دي که په سرحد کې دي او یا هم په پاکستان کې څنګه چې حیدرسي صاحب هم ورته اشاره وکړه د ډیوران کرخه مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله او حماس هم پاتې ده نو پاکستانی طالبان په یو ډول جګړې د افغانستانی طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې درځونه ایجاد کیدی شي چې له پاکستان څخه هم د خاصي وګړې د افغان ماجنونو په منځ کې دنه نشي چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کې دی شي پراتلونکي
کې دا یو لوی خطر کې دی شي افغانستان
ډیره زیاته مننه او لتاسنه بل پختنه هم زلرم چې ولې لنورو ولې افغانان یعنی یوازې په دې دریو هیوادونو کې نه دي مونږ په جرمنی کې مثلا د افغان کډوالو د استلو مسله لرو هم د اوس د جرمنی حکومت یو شمیر رئیس تللی دي ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به ځینې نور اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو په مونږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ
په موږ افغانان کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساس کوي د نورو اروپایي هیوادونو څخه د ماجنونو ستل هغه د ګوت په شمیر چې په کومه مسله کې یا هم د خوشونسونه د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس ولی په دغه دوو هیوادونو کې د تیر وقدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله او که پاکستان دی هم همدغه نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي او نورو هیوادونو څخه د ګوتو په شمیر ماجرین دي چې هغه یا هم کوم کچیرې د دوی د سي څېړل شوي د ګوتو په شمیر کې یو کس چیرې یا هم د ډیرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېرې ځوانان تللي دي هلته یا د کار توان نه لري یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې زمینه دوی ته نه ده برابر شوې دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی او یا هم د افغان په نوم لدوی څخه استفاده شوي تر اوسه داسې اسناد دی یو افغان نه دي تیر شوی په اروپا کې هیواد کې چې ویل شي دا افغان دی او دوی په اروپا کې هیواد کې داسې یو جرم ترسره کړی
حیدر زای صاحب میرمن شیرزاد یو مسله یادوی دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیز کې دي دا یو کټګوري بولی او هغه افغانان چې په گاونډي هیوادونو کې دي بل کټګوري بولی او فکر کوي چې د ځنګړو مسایلو په خاطر باندې گاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي فکر کوي دا کټګوري پر اختیار سره هم درې کټګوري دي او که زغپل بیا هغه پښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې یا په نورو ټولنو کې یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته
مننه تکل سه ز فکر کوم چې په دغه کټګوري باندې کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه هغه دا دی چې گاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بيخي زیات دي یعنی تعداد بيخي په ملیونو ترسي نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی او اوقدی او سیاسي چلند ورسره کیږي یو توپیر چې زه اروپאי هیوادونو سره او دی گاونډي یا دی منطقي هیوادونو سره دی افغان کډوالو په بحث کې وینم هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسي برخورد ورسره کیږي په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا دی منطقي فرا منطقه یو ملک دی
چینی می په اروپا کې دی او نیمه په آسیا کې دی، خو موږ ته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی، خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی د افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخصې پروندې یا د دوسیې په اساس ده، سیاسي چلند نه ورسره کوي. ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه چیری که دوی د پناهندگی یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوینسیونونو د مندرجاتو په نظر کې نیولو سره یې ته دغه حق ورکوي. یو چې یو بحث چې د تاسو پوښتنه پکې راخلاص کیږي هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل ستا، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بله،
دا اساسي پوښتنه ده چې باید ځواب ورته وموندل شي.
دقیقا موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې یو داسې یو هیواد پاتې شوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي هلته منطق، هلته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شوا لاندې راځي. د موږ نه څوک تللي دي، مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونو ته تللي دي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه ده جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې د تاسو په یاد وي یو سیلا سات د مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان نه د ایران نه خپل د افغانانو په نامه باندې اومدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل، یا اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول، او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیه لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی وي یا ترکیه ته تللی وي، د زمینی په استفاده سره چې مشتاسیال ته د سوریه کړه چې ولې د په 2014 کال کې تاسو په یاد وي، نو په یو ګڼ شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریه او د عراق او همدارس د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی تاسو اشاره داده چې دغه کډوال چې هلته تللی دي، دغه افغان کډوال دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه لیدلې دوی، یا له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و، همداسې وایست؟
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د ما نه په دې بحث باندې خفه نه شي، اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللي دي چې خپل د ارمنونو د ترلاسه کولو لپاره، یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل، د تعلیم، د کاروبار دي هغه لپاره، اما یو تعداد هغه کسان چې نه خداګال ته ورسېدل، د یو فرصت ورته مساعد سو ځانونه ورسول، لکه چې په 2021 کال کې سیدا کړکېج رامنځته سو او یو تعداد خلک راووتل. نو په دې کې هر رقم خلک راووتل دي. متاسفانه د مشتاس هیواد لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درته وکړه، 50 کاله په جنگ کې پاتې شوی دا. نو یو تعداد هغه کسان هم ته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه، د استعداد له لحاظه، هغه انټلیکچوال ابيليټي چې انګلیزان ورته وایي، دی غله نقطه نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تر طریقه باندې روزل سوي دي، چالت ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې د شهیر لیدل کې. نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې دی هغه مطبوع هیوادونه چې دوی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي، دغو د قوانینو په شعا کې ځوان وکړي ترڅو چې دغو لپاره او د نور افغانانو لپاره ستونزه جوړه نه شي.
ډیره زیاته مننه. په یوه دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې رستنیږي، ستاسو په نظر ستاسو لپاره لکتر لگا د منلو دی یعنی کافی دی؟
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې نه لري، که څه هم د دوی سره ډېر مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د وزګارتیا او بیکاري، د لوږې، فقر کچه ډېره لوړه ده. دا بسنه نه کوي. خو یو مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی، که چیرې طالبان په خپل وغړی په کور دننه افغانان ته د کار زمينه برابر شي، دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځلخه نه کی چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که گاونډي هیوادونه دي، دوی ته د مهاجرت ځلخه نه کړي او لاړ نه شي. د اوس لپاره دا ډیر لوی سپه مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم په لاس کې نه لري. دغه اقدامات چې اوس ترسره کیږي بسنه نه کوي، خو یو اندازه پورې بیا هم یو څه کېدلی شي، خو بیا هم یوه ویره بیا هم دا چې لکه څنګه چې اوس هم په ډیرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسنادو په اساس دوی بهرنیو هیوادونو ته هم وتلي دي. زما ویره دا ده چې اوس هم په کور دننه شرایط مهیا نه دي او داسې نشي چې ډیری وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې داسې یو ستونزې رامنځته شي.
د تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د اما اړیکو په خونه مسؤل نصیر احمد حیدرزای په دې خبرونه کې میلمانه و. د ازادۍ په چپو کې پروګرام له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلې، پوښتنې مو وکړې او برخه مو واخیسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.